سهار اته بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي دي چې په راروانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله لیکلی چې دغه تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2022 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیا او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د FAO د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې څلوېښت ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلې چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. FAO غور د افغانستان تر ټولو زیانګالی او منځوي ولایت بللی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت کوي چې د کروندو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل یې اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملین د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د څلورو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو دا سلا مشورې خورا شفافې او مستقیمې بللې او انقرې ویلې دي چې پروني بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ محکمې ته ویلي دي چې بې ګناه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. سرانالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ټرمپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي. د ټرمپ مدافع وکیل ټاډ بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ټرمپ دفاع ته دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه خودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله اغیزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې و 5000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبلې وخته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي دي ماینونو او نورو ناچاوده توکو تر ډیره ماشومانو ته مرګ ژوبلې راولي او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
بیلابیلی نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاودو وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو شوزو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نور شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا وچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 5000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبلې وشته ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي شوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو پاړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتر مربع مځکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې له 160 تر 115 پورې کسانو ته مرګ ژوبلې اوړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاو د مهمات دغه صفات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نځي. ملګری ملتونه وایي چې په ټول افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې 400 ښځینه د مامورینې دي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې کار کوي. ملګرو ملتونو دا اعلان وروسته له هغه کړی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو ته په ننګرهار ولایت کې ویلي دي چې خپلو دفترونو ته نه ځي. یو شمیر شنونکي وایي په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یونما په ټول افغانستان کې د خپل خزینه کارکونکو لپاره امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د پکورونو کې پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څروان اوروي.
په افغانستان کې پرنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول شوی دی. یونما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له شزینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نور هم اغیزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزی په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزی پارکونو ورزشی کلبونو او عمومي حمامونو ته نشټلای او جنې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دی. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جنی په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منه شوه د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو لر تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکو مستثنا ګڼل شوی وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشته شو ولې چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د بیان نظر وغوښت خو هغه په دې اړه سم دلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې و ورسته مرکه لرو. طالبانو له هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له بنده نه دی خوشی کړی. متی الله ویسا د وری په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. زما همکار د قلملار ټولنې له غړي زرلښتې ولی سره پر همدې موضوع برکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ویسا او د په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه له ډېر مودې نه له نږدو نه پیژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود سهغه د درس غاګو او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لري پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په ان د 10 خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غک پر رسول الله مبارک مند د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا نو د دس مدنی فعالانو باید ملاتړ وسی باید هغه لاسنیونه وسی هغه ستر نورم زمینی اور مساید سی نه داسې ونیول سی داس مدنی فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې لپاره کار کول د خپل خلکو لپاره کار کول هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي هڅ د هغه کارونه نه درلود هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارات کې موږ نه باید د هغه په کارونه کې خنډ ایجاد کو برعکس هغه سره مرسته وکړو تر څو پورې د هغه دغه د تعلیم او د تربیې غږ د وطن په هر یو سیما پروتو لري وګدو سیمو کې ورورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د شوزو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسی یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې په افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی شي پرته له کوم دار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدنی فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدنی فعالان کولای سي چې خپل ځان ته خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دي تر څو طالبان وکولای شي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیواله ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغه سیمه ورته کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی شي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال شي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه د اسلامي نړۍ نه د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای شي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک له سوچ وکړي فکر وکړي او پر دغه شرایطو کې سي زما ولس زما خلک خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغییر ورکړي تر څو هر یو افغان هر یو ماشوم خور می او کولای سي خپل درس تعلیم تحصیل مخې ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای.
ازادۍ رادیو مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راځي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوست کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوي ډلې پورې پیوي نظرې پورې نه محدود وو نو دیو شي ته هم نه ګورو مثلا هر کتاب باید سره کول ولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. او شمیر نور موضوعات ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو.
Thank you.
کندهار کې یو ځوان پر زکار ډول مشمانو ته د شارپ بلا بلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د مشمانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې مشمان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیار وند چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه از موږ د کوچنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تګ یو څه لږ معلومیږي، نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې د مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونه ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشحال یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
کندهار
کې د عمومي کتابتون په شمول یو 3 کتابتونونه شته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له 2 کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکن، ګربز، نادر شاکوټ، سپیره او مساخیل ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا د ادبیات لولې، د فلسفه لولې، بل رو په هنل ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خپل لکه په یو ګوند پورې، په یو ډلې پورې، په یو نظریې پورې نه محدود وو. نو دی یو شی ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناشته کیږي، په دې کې کومې پیسې تلیږي، ډېره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي. او ترڅنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو پخې کې هم دا څه ونه خرج، مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیر هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیر کتابونه وی چې هغه ان په وصول هم نردي, نو دا کتابونه د خو ځینې خدای چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو, خو تر ډیره ملګری هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنه وکړي مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم, نو د خپل نمونه ورته ولګي چې دا کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي, نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څرنګه دغومره پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
خو دا خو دومره پیسې وی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو, نو هر ځوانداز دي چې سره ځوانان کاروبار لري, ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي زده کوونکي او هم دومره یو ځوانداز مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي, مثلا هغه د میاشتې سل افغانۍ 200 افغانۍ په خوښه کې دا راټولېږي. بل غړي ډېر یو تقریبا دیرش کسان یو چې سل افغانۍ شي 3000 افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه خپل کېږي. په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دا پیسې پرې کېني خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزي دا په ځای مورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځای مورته نه دی تعین کړی, په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپله هغه خلک ډېره غوښتنه ولري, او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري, د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري, او تر ډېره داسې څوک چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي, کتابونه منظم خلکو ته ورکړي, بیرته ترې راټول کړي, د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي, نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبي خبر ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي, څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل, دا هم ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لري, یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو, داسې خاص مشکل نه وي. مخالک مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار به مکتب کوي, نو مکتب پلان تقریبا انځه پکې وزر خو خاصه شاګردان لري, د دولتي استفلا ډېر تعداد لري, نو خلک هم مرسته کوي, هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي, لکه ډېر شاعران هم دي هلته مشاعره کوي, نو خلک ډېر خوشاليږي او هر کله مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی, کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مو کتاب رسول, نو دې ته خوشاليږي هر کله ته کوي. ډېر
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پیړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوان نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بسګر سره شخېدلایم. خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا مړ دمر مې رېګا پر ګلون ورګړېګا لپیالو دې کتو بادا د ساقي سترګې خوستایا زندگی خوگا کتلخا ید مست مولانا بلخا د سخی جندا پروته کولاړه خپر ځایا چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی زد خدای دمین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا پغرما پسہر واخلا دکاروان دعا در واخلا دا وطن خوی غزل کرا لو یا خدایا لو یا خدایا دا وطن خو یه غزل کا لو یا خدایا لو یا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
امیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوی د جرمنی پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی راډیوي مجلې په تیرو خپرونو کې مو د ښاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شغلی بسګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
د تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو د خوري کلمات دي، کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي، بیا کې چې فاست شاده دې داسې څو ژبه کې چې ما زو ته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډیره غنی او برعکس موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعض ډیر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کوم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کوم؟ اوس باړم چې هر شی عارف ناروژي لغت ته د مې نوم ته زه کب ولیکم یا میو ته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي، دی مې د نوم د فلانی یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې دی
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ایسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګری سره ډیر سروکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان چې د وشانو نمونه ډیر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکو کولای شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه، هغه نشته. ولی په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې دا لا پراخ شي، دی کې بیا جملې شته د مثال په توګه باندې، مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی، نو په هغه باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس د تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمی اکادمیک منبع ده، نو کله چې بازه د کمیسټنز سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کوله، و د لغات اصلیت یا پاکی هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس، د نارویژي پښتو قاموس، په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا دی چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړا پورته جوړ شي، او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوی دی، ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمنی پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دی، لیکن د جرمنی او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روانه دي چې بلې ژبې پښتو ته راوښبړ. یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارویشي ته
پښتو نارویشي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړئ، شو برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد په خېټه لاس راخت سری وخوځاوه وی خند احسان الله خان او لا زاهد د ټولو ښه قدر وکړ ملک صاحب د جماعت لپاره د ځمکې پاړه زاهد څه وویل هغه د جماعت تړنګو دیوالونو ته وکتل د څنګ پټي غنم ورته نوې ټوکېدلې وایستېدل مخې را وګرځاوه زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي وی منله نو هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست په ډډ غږ وویل شل بوجې سیمټ یې هم ومنل ولا بېشکه تیره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو ملک اسد سر وخوځاوه څه یې ونه ویل دواړه رهي شول د ونو په لوڅو خاښونو مرغان ځوړند سرونه ناست د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکته او لمر ورو ورو ټوټېده بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې زاهد وروسته سلام وګرځاوه په ږیره یې لاسونه راښکل په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل ګونځې لاسونه یې لفه کړل سر یې وزړی شونډې یې وخوځېدې په تور رنګه مخې توره زخه له ورایه نه ښکارېده غټې سترګې یې وغړولې پورته یې وکتل خدایه غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې د ده په سپینو جامو لګېدلې د اوږده بدن اوږدې پوز سیوري په دیوال پلن ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدله د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېده د بیا هیله وکړه رحمان ربه غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم غبرګون ونه لیدل شو غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګا شو ښځه یې پر اړخ واوښته ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل نور زنډې ونه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته عرضوم په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بېښولې دا ځل غبرګون ونه زنډېده پردې په حرکت راغلې د کړکیو د ښیښو لړزه شوه رڼا خونې ته داخله شوه ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه و لیدل د شونډو راپایې حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه له رڼا غږ را ووت تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ لبیک ستاسې غوښتنه واورېدل شوه مګر لوستلې ستاسې په ګټه نه دي لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړلو یې کړ غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده ورو یې غږ را ووت پرېږدئ چې ویې لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځې چوکو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
ا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت له خوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتۍ سپارلې دي. همدارس به سش کال د غرونو ترمنځ زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال په کې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده، چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټي را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې دا عملاً راورسید ان شاء الله تعالی چې څورې پس په دغه افتتاح کیږي، او بلدا چې د سیمې خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانه کشتي منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبيعي ځنګلونه، طبيعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منګ ډیر لرو، یو د سړک کمی او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتان مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمانه وب خولي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري، چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوخته دي. خو ورته غزیدلې سړک د موټرو لته راته غوتلې او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د نورستان لشکلاو نه لري کیشو. د دې ولایت په وامه ول سوالی کې یو لارغونه باغ په ناغو ساتل کیشي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا لنغه سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحس کمره به تیرې کونکي لاندې غورځوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دی باغ تزو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغي سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاندې غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خو یو ځای د پروګرام نومېږي، دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تاروز کړو خزوا او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربند له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغ ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربند پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دي زیلي ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري کلال اچي او بدر په سیوا چوم، ودري کلال اچي او بدر په سیوا چوم، لپی لپی
مسافر پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول، او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسې ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار ترې هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په امانۍ ورچ اخلي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه له په غنم په لاس کې چې کله مو راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي، خو د غزني همدړو ولسوالۍ اوسیدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې سي مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکۍ کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کال عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. لنن تیش کال مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي، خو پاتریشیا وای چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنم هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم تر بلی مو خدای مل
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تیرا زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما تقدیرا زولن دی دی جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑاوند 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 زندان نڑاوند تیروم خودن زندان نڑاوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اون دے لگو ما خود نا تندیا ماتا اون دے لگو ما خود نا جہر میرا تزم ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی